السلام علیکم ستوري مشاي دا مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منوشانه کې پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ سیمې او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ظفر خان وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان اپوزیشن غوندونو په حکومت غږ کړی دی چې د وزیر اعظم عمران خان د چین د دورې پوره معلومات دی له پارلمان سره شریک کړي. د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې غونډه روانه ده، او امریکا پر روس نوي بندیزونه لګولي دي. تفصیل: د پاکستان اپوزیشن غوندونو چین ته د وزیر اعظم عمران خان سفر ناکامه بللی، او په هغه یې غږ کړی دی چې د خپلې لاسته راوړنې دې له پارلمان سره شریکې کړي. د څلور اپوزیشن غوندونو سیاستوالانو بیګا تر هغې وروسته له مشال رډیو سره خبرې کولې چې د اطلاعاتو خپرونو وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته وویل د وزیر اعظم د چین سفر له هیلو زیات بریالی و. خود مسلم لیگ نون یو سینیټر چودري تنویر خان وویل عمران خان دې ولس د خپل سفر له نتیجو خبر کړي. مونږ په سینټ کې حکومتي چارواکو ته ویلي دي چې کدوی چیرې د چین سفر کامیاب بولي نو رادشي پارلمان ته دی ووایي چې دوی په چین کې څه لاسته راوړي دي چې ټول قوم پرې خبر شي. د پیپلز ګوند سیاستوال فیصل کریم کونډي وای د ټول تفصیل تر شریکولو مخکې د وزیر اعظم په خبرو باور نه کوي. د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالان هم وای چې چین له اسلام آباد سره د مرستو ژمنه کړې وي نو حکومت دې پټ نه ساتي. خو حکومتي وایند فواد چودري د عمران خان له خولې ویلي چې بیجنګ ورسره د اقتصادي ستونزو په هواري کې د هر راز مرستې ژمنه کړې ده. وزیر اعظم د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د چین په 15 ورځني سفر وو. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د ایسوی خزی اسی بی بی خوشی کول ورته د منلو وړ نه دی. نو موړی پرون مازیګر په کراچي کې د میلیون مارچ په نوم یو احتجاجي غونډه ته وینا کوله چې پکې په زورګونو کسانو ګډون کړو.
مونږ ته داسې هیڅ پریکړه د منلو وړ نه ده چې د نړیوال فشار له کبله بکیږي. دا څنګه د یو اسلامي جمهوریت د سپریم کورټ پریکړه ده چې اسلامي نړۍ پرې بې قراره ده او غیر مسلمه هیوادونه یې ستاینې کوي.
متحده مجلس عمل دا احتجاجي غونډه تر هغې وروسته کړی چې پرون د پاکستان چارواکو ویل آسیه بی بی یې د ملتان له زندانه یو خوندي ځای ته انتقال کړی، خو د هغې له هیواده د وتلو خبرونه یې ناسم وبلل. د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 1/3 په خپله پریکړه کې ویل چې پر آسیه بی بی د اسلام د پیغمبر سپکاوي د تورونو ثبوت نشته، نو ځکه یې د خوشي کولو امر کوي. 50 کلنې آسیه بی بی ته په همدې تور دوو عدالتونو د مرګ سزا اورولې وه، او له 13 کلونو راهیسې په زندان کې وه. پرون په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ کې د کابینې غونډه وشوه. په غونډه کې له مرکزي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې د پاتې پیسو د اخیستو او د اوچت چترال ضلع په اړه خبرې وشوې. په غونډه کې د شوو پریکړو په اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي مشال راډیو ته وویل
اپر چترال ڈسٹرکٹ فیصلہ ہوشوا د خواتین چکم تشدد کی گھریلو خواتین داغی بن منظوری اور کرشوا دغه سے چائلڈ پروٹیکشن دغه سے سرمایہ کاریا والے سرا این او سی ډیر غټ ایشو صبح کې هغه پرمیشن شو چیرې این او سی نو مینو ضرورت نشته خلک درازی خپل انویسټمنٹ دی گئی او دین علاوه زموږ د بجلی ایشو د نیٹ ہائیڈل هغه موږ الریډی سی سی آئی کمیټی جوړ شه دا نیگوسیشن شروع دی.
د خیبر پښتونخوا یو بل حکومتي چارواکي حمایت الله خان پرون مشال رډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ د کمولو په موضوع او د دې لپاره د نوو منصوبو په شروع کولو هم خبرې وشوي. افغان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 10 سرتیری او 2 پولیس چارواکي وژل شوي دي. د تخار ولایت د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن وویل چې وسلوالو طالبانو په خواجه غار ولسوالۍ کې د پوز په یو پوسته برید کړی. بشیر وویل د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 10 سرتیری وژل شو او 12 نور ژوبل شو. نوموړي وویل وسلوالو ته سخت تلفات اوښتي دي، خو نور وضاحت یې ورنه کړ. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د برید ذمواري قبوله کړې ده. بلخوا پرون وسلوالو په فراغ کې په پولیسو حمله کړې ده. د ولایتي شورا غړي عبدالسمد صالحي په وینا و پولیس والا په دغه پیښه کې وجل شوی او درې نور زخمیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د جوړجاړي لپاره پرون د افغانستان، پاکستان، قطر او متحد عرب امارات دوره پیل کړې ده. د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې غونډه روانه ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروب نن د غونډې پرانسته وکړه. وی ویل هیلمن دی چې له دې ناستې څخه به په افغانستان کې سولې ته لار برابر شي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی په غونډه کې شریک دی. په مسکو کې د امریکا سفارت یو استازی هم په خبرو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. طالبانو ویلي چې دې غونډې ته خپل پلاوی استوي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا غونډه په سپتمبر کې وشي، خو چې کله افغان حکومت پکې له ګډون انکار وکړ نو روسیې وځنډوله. تاسو مشال رډیو ته غوږی. د امریکا د مسکو خلاف په یوکراین کې د جارحیت په سر نوي بندیزونه لګولې دي. په دغه ګام سره هغه کسان یا کمپنیانې په نښه کیږي چې د روس لخوا له ځان سره د یو ځای کړې سیمې کریمیا سره تجارت کوي. د امریکا د خزانې مرستیال وزیر سیګال منډیل کر بیګا وویل چې هیواد یې د روس ملاتړ لرونکو هغو ادارو یا کمپنیو خلاف کاروایی ته ژمن دی چې د مسکو لخوا د یوکراین د کریمیا سیمې په غیر قانوني توګه له ځان سره د یو ځای کولو نه ګټه پورته کوي. انټرفیکس خبري اجازه د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له خولې ویلي چې دغه بندیزونه به ناکامه ثابت شي او دا چې ماسکو یې پروا نه لري. دا د دې محل خبرونه. اوس هم د کرنسی او بی او د موسم حال دراورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 132 روپۍ لس پیسې غسل کیږي او په 133 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 101 روپۍ شپږ پیسې او په 103 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 150 روپۍ او په 150 روپۍ شل پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 15 روپۍ اتیا پیسې او په 15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 15 روپۍ او په 15 روپۍ شل پیسې. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 85 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو او ژوب کې به په یو نیمځای کې اوریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږویش او کم نه کم دیارلس، بنو کې وویش او سوارلس، ژوب کې سلیریش او شپږ، او کوټه کې به زیات نه زیات یویش او کم نه کم دوه ډیګری سینټی گریډ وي.
د مشال لړیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورئ. وزیر اعظم عمران خان ادعا کوي چې د چین دوره ډیره کامیاب و خو اپوزیشن ګوندونه یې نه مانی. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کندی په دې اړه وایي:
تاسو سعودي او چاینا دوره کامیاب ده، په ایم ایف دلته سفی لګا چې دوم وایي چې موږ دوه پر راغلی.
د مذهب د سپکاوی د تور له مقدمه بری شوی آسیې بیبي د خوشی کېدلو خلاف متحده مجلس عمل تیر ورځ په کراچۍ کې یو جلسه کړی ده. د پاکستان د اطلاعات وزیر وایي خبریالانو او رسنیو ته بے مثاله ازادي ورکړي، خو خبریالان څه وایي؟
ژورنالستان په ډېره یره ده. په خبر کې په دا یو میاشت کې په دوو ژورنالستانو باندې حملې شوې دي.
د میډیا چې کوم صورت حال دی هغه د مارشالای کوم دور دا هغې نه هم بدتر دی.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت وای له وفاقي حکومت به د بجلی په مات کې خپل بقایجات ډیر زر وصول کړي. دا څومره پیسې دي او څنګه به ترلاسه کیږي؟
زمون تقریبا یو سل ډیر اربا روپې سالانه کیږي. زمونږه فیډرل ګورنمنت سره یو کمیټي جوړه کړې ده چې موږ د خپل پیسې نه لوشي.
او نن په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کیږي. په دې کې د ګډون لپاره ورغلی د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی محمد اسماعیل قاسم خان په دې اړه وایي:
امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام راوخیږي.
یو شمیر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه تر ماخام شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنی رپورت ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د وزیر اعظم عمران خان چین ته سفر ناکامه بللې. د سلورو اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې بیجینګ له اسلام آباد سره د مرستو ژمنه کړې وي، نو وزیر اعظم دې تفصیل له پارلمان سره شریک کړي. دوی دا سرګندونې تر هغه وروسته وکړي. عمران خان پرون د کابینې په غونډه کې ویل چین ته سفر یې ډېر کامیاب و. بوریوال کاکړی نور تفصیل درکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنځشنبې په ورځ کابینې ته په وینا کې ویل د چین سفر یې تر تمې زیات بریالی و. د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري رسنیو ته ویل چین د عمران خان د سفر پر مهال له پاکستان سره د هر ډول مرستو ژمنه کړې ده، خو د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د څرګندونې یوازې یو بیان بولي او د هغه سفر داسې بریالی نه بولي لکه څنګه چې په خپل عمران خان یادوي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مخکښ سینیټر چودري تنویر خان مشال رادیو ته وویل که عمران خان رښتیا په چین کې څلاس تر وړي وي، نو دی پارلمان ته تفصیل وړاندې کړي.
مونږ په سینټ کې حکومتي چارواکو ته ویلي دي چې کدوی چیرې د چین سفر کامیاب بولي، نو را دي شي پارلمان ته دی ووایي چې دوی په چین کې څه لاسته راوړي دي چې ټول قوم پر خبر شي.
د پیپلز ګوند مخکښ فیصل کریم کندی مشال رادیو ته ویل دوی تر هغه وخت د عمران خان پر خبرو باور نه کوي چې تفصیل نه وي وړاندې کړي.
ملک دا کنه اقتصادي چې کوم دا هغه په انویسټمنټ باندې ملک لګي، په چندو باندې ملک چلےږي، چندو باندې جماعتونه جوړيږي، ملکونه نه جوړيږي. چې تاسو سعودي او چاینا دوره کامیاب ده به ايم اف دلته سکی لګي چې دوم وایي چې موږ دوه خپل راغلي.
د اومي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سېنېټر زاهد خان ویل ک سعودي عرب او چین رښتیا هم له پاکستان سره مرسته کړې ده، نو بیا ولې د د پوینا ورستر بلې په ملکی د هر څه قیمتونه زیاتېږي.
کله چې دا چې توقعات نه زیات شونه دا توقعات څو هغه په کال کې کوم توخی او بیا دا غینه سم له شوې هغه نه کوم توخی او پارلمنت یو خزر په پارلمنت کې دی وي پارلمنت اعتماد کې وایي هغه دې وي چې موږ ته دا سيزونه ملو شو. خو خبره دا سیده چې چون کې سشتنه صرف زبانی جمع حل کې هغه کوي تګاري.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سېنېټر عثمان خان کاکړ سعودي عرب او چین ته د عمران خان د سفر په اړه د پنځشنبې په ورځ سېنېټ ته په وینا کې یو شمیر پښتني راپورته کړې وې. نموړي د هغو په اړه مشال رادیو ته ویل دوی په دې نه پوهیږي چې حکومت له چین څخه د ترلاسه کړو مرستو په اړه تفصیل ولې نه وړاندې کوي. عمران خان چې کله د سعودي عرب له سفره پاکستان ته ستون سو، نو یې وویل چې سعودي عرب د شپږ ارب ډالر پور او مرستو ورکولو هوکړه ورسره کړې ده، خو د چین تر سفر وروسته یې داسې معلومات نه دی وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو کراچۍ ته چیرته شه د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د متحده مجلس عمل په مشرۍ شوې جلسې ته ویل دي د مذهب پسپکاوی د مرګ په سزا محکومه یې سوي خزه د نړیوال فشار له وجې خوشی شوې. بلخوا د پاکستان حکومت ویلي آسیا بی بی د ملتان له زندانه یو محفوظ ځای ته منتقل کړي، خو له هیواده بهر د تګ رپورټونه یې ناسم دي. په دې حواله د بوریوال کاکړ په رپورټ کې نور حال اورو.
د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دی غونډې ته په وینا کې د آسیا بی بی د خوشی کولو له کبله پر حکومت سختې نیوکې وکړې. نوموړي ویل که حکومت د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې بدلون وکړ، نو د ده په وینا ډیر تاوان به وکړي. مولانا فضل الرحمن ویل آسیا بی بی د بهرني فشار له کبله خوشی سوې ده او دا دوی ته د منلو وړ نه ده.
کسی قیمت پر ہمیں ایسا کوئی فیصلہ قبول نہیں ہے.
منتدا سے ہس پریکړه د منلو وړ نه ده چې د نړیوال فشار لکبل بکیږي. دا څنګه د یو اسلامي جمهوریت د سپریم کورټ پریکړه ده چې اسلامي نړۍ پر بے قرار ده او غیر مسلمه هیوادونه یې ستاینې کوي.
مولانا فضل الرحمن د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ سوي لوزنامې ته په اشاره وویل متحده مجلس عمل له چا سره تړون نه دی کړی او خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. نموړي د متحده مجلس عمل پر غړو ژغ وکړ چې د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول ملک د هرې ضلع په مرکز کې د داسې پریکړو پر ضد پراخ احتجاجونه وکړي. هغه د دې ترڅنګ پر 15 نومبر په لاهور او پر 25 نومبر د سند صوبې په سکر کې د پراخو احتجاجونو اعلان هم وکړ. بل پلو د کورنۍ چارو وزیر مملکت شهریار افریدی د پنجشنبه په ورځ د سینټ غونډې ته د آسیا بیبی له بریکېدو راهیسې پیدا شوي صورتحال په اړه حکومتي دریځ وړاندې کړ. نوموړي وویل د اپوزیشن ګوندونو او پوځ په مشوره یې د تحریک لبایک پر مظاهرو د طاقت له استعماله ډډه کړې وه، خو د ده په وینا هر چا چې د ولس جایداد ته زیان رسولی وي هغوی به یو په یو نیسي او له قانون سره سم چلند به ورسره کوي.
اگر سپریم کورٹ کوئی ڈیسیژن دے گی
چې سپریم کورٹ هر ډول پریکړه کوي دا د ریاست ذمہ واری ده چې هغه ټول پریکړه همغه سي عمل کړي، چې هر سو قانون ماتوي او د ریاست واک چیلنجوي موږ به پر هغه سترګې پټې نه کړو.
د پاکستان سپریم کورٹ د روان کال د اکتوبر پر 1 د اسلام پیغمبر ته پس پکاوی تورن سوی ایسوی میرمن آسیا بیبی بی ګناه بلله او د هغه د خوشی کولو امر وکړ. ل تیرو اتو کالو د مرګ په سزا محکومه آسیا بیبی اوس له زندانه خوشی سوی ده، خو کره ځای نه دی معلوم. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل د پنجشنبه په ورځ هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې آسیا بیبی وار له مخه له پاکستانه وتلې ده.
د آسیا بیبی د خوشی کولو د عدالتي فیصلې خلاف مذهبي ډلې احتجاجونه کوي. په دې کې تر ټولو ډیره تحریک لبیک فعاله وه او هغې په دې وروستیو کې د مبینه ډول باندې د تشدد ډکې مظاهرې کړې دي. حکومت بیا د دې ډلې پر ضد د طاقت استعمال نه دی کړی او موافقه یې ورسره کړې چې ځینې خلک یې د سخت دریځو په وړاندې د ماتې په څیر بولي. په دې موضوع د بشیر غواخ رپورټ اورو.
تحریک لبیک پاکستان هغه مذهبي ډله ده چې دوه ځلې د دوو حکومتونو خلاف سختې مظاهرې وکړي. یو ځل د مسلم لیگ نون حکومت خلاف له دې کبله سړکونو ته راووتل چې د انتخاباتو امیدوارانو یا کاندیدانو په سوګندنامه کې بدلون شوی دی. هغه وخت چارواکو دا تور بې بنیاده بللی و، خو بیا یې هم دغې ډلې سره مذاکرات وکړل او د یو لړ غوښتنو تر منل کېدو وروسته دا احتجاج ختم شو. تحریک لبیک په دوهم ځل د تحریک انصاف روان حکومت پر ضد راپاڅید. دا ځل یې د مذهب سپکاوي له تورنو پاکه ګرځول شوی آسیا بیبی په حق کې د سپریم کورټ د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. دوی له حکومت غوښتل چې هغه له ملکه بهر وتلو ته پرې نږدي. حکومت ورسره د یوې معاهدې په کولو له ملک څخه د آسیا بیبی د وتلو مخنیوي لپاره د قانوني ګامونو اخیستو د پریکړې وعده وکړه. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي تحریک لبیک د اسلام کارولو په کوڅه کې تشدد کولو او د فرقیز سیاست په خودلو سره پر حکومتونو زورور ثابت شوی. په مقاله کې دا هم ویل شوی چې ریاست ځکه د مذهبي ډلو خلاف بې وسه دی چې د پاکستان بنیاد د اسلام په نظریه ایښودل شوی او اوس د دې ملک لپاره اسانه نه ده چې د مذهب کارونکو پر ضد ودرېږي. لیکوال ویلی چې که څه هم د پاکستان بنسټګر محمد علی جناح وروسته کوشش وکړ چې په خپلو تقریرونو کې واضح کړي چې ملک به مذهبي نه وي، خو دې ځای ونه نیو. په پاکستان کې ګڼ قومونه آباد دي. څلور صوبې د څلورو قومونو په نامه دي. دا د ګڼو کلتورونو او ژبو هیواد دی. له همدې کبله د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خبره چې کله پاکستان جوړېدو نو د ملت سازۍ لپاره د ټولو قومونو د یو ځای ساتلو لپاره یوازنۍ مشترکه وجه مذهب وو. اسلام د دې لپاره وکارید. په مقاله کې راغلی چې دې سره د نورو مذهبونو پاکستانی وګړي کم وګڼل شول او آن په قانون کې ځینې خلک د کافرو په توګه یاد شول. د پاکستان په ځینو ځایونو کې د هغو خلکو خلاف خلک راپاڅېدلي چې د مذهب په سپکاوي تورن شوي دي. د عدالتونو د فیصلو مطابق د کې ځینې تورونه بې ځایه او په شخصي دښمنیو ولاړ دي، خو بیا هم دغه تشدد کوونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې. پر آسیا بیبی هم خپل ګاونډي دغه یو تور پورې کړو چې د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه ثابت نشو او پریکړه دا وشوه چې هغه زر تر زره پریښودل شي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی چې پاکستان که څه هم ځان له مذهبي توبه نشي لرې کولی او نه هم په پوره ډول سیکولر ملک جوړېدای شي، خو کولی شي چې د مذهب د عملي کولو چارې په خپله په لاس کې واخلي او دا کار مذهبي ډلو ته پرې نږدي. د لیکوال په وینا ټول وګړو ته یو شان نظر کول د پاکستان ثبات ټینګ ساتل شي، کله نو د اسلام په نامه جوړ شوی دا ملک به د اسلام په نامه زیان وویني.
د دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو
د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ بې مثال ازادي لري او هیڅ قسمه بندیزونه پرې نشته. وفاقي وزیر دا خبره په داسې حال کې کړې چې په پیښور او د ملک په نورو برخو کې له میډیا ګڼ خلک وستل شوي او بیروزګاره شوي او د خبریالانو تنظیمونو په دې لړ کې احتجاجونه هم کړي. د پاکستان د مطبوعاتو یو څو خبریالانو له مشال ریډیو سره په دې حواله خبرې کړي چې د ګلیا حاضر رپورټ کې تفصیل ورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ادعا کوي چې د دوی حکومت د رسنیو پر ازادي یقین لري او په ملک کې میډیا ازاده ده، خو په اسلام آباد کې د خبر اعلانو د بیان ازادي ټولنه فریډم هاوس مشر اقبال خټک وایي چې وفاقي وزیر له مبالغې کار اخیستی دي او د هغه ذمہواري ده چې د حکومت هر یو بد کار ته خو وایي. اقبال خټک وایي چې پاکستان کې رسنۍ ډیر فشارونه لاندې دي او حتی د جمعې پښپا کراچۍ پریس کلب ته په سپین جامو کې خلک ورغلي ول چې ورسره پولیس هم وو او د ټولې ودانۍ عکسونه یې اخیستی دي. د زیاته کړه
وزیر صاحب دا بیان باندې به خلک یقین وکړي یا مونږ به یقین وکړو. دغه بیان اهمیت مونږ ته دومره نشته، مونږ ته اهمیت والی چې مونږ وګورو چې په ځمکه دغه حقیقت کې هم دغه شانتي شته که نشته. ژورنالیستان ته ډېره یره ده، پېښور کې په دا یو میاشت کې په دوو ژورنالیستانو باندې حملې شوي دي، دغه ژوند ته خطر پیدا شوی دی. تېره میاشت په هریپور ښار ضلع کې چې دی ژورنالیست وژل شوی دی. سو دې کال تقریبا څلور ژورنالیستان وژل شوي دي او د یو ژورنالیست
بیا د ایکسپریس ٹریبیون رسپانی مدیر نوید حسین وای چې پاکستان کې 2000 کال مخکې میډیا آزاد وه، خو د صحافتي تاریخ کې په یو لسیزه کې رسنیو د هلو ځلو وروستو ازادي ومندله، خو موجوده وخت کې دا داوا ناسمه ده چې میډیا ډیره ازادي لري. د ایکسپریس ٹریبیون رسپانی مدیر نوید حسین په خبره په پاکستان کې میډیا له مختلفو لارو فشارونو سره مخامخ ده. بلخوا په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید وایي چې رسنۍ له نورو وختونو پرتله زیات فشار لاندې ده.
ګلایاسم کومګه مکنی حقایق وګورو نو دا چې بالکل نه ده. کزه دا وایم چې را نن سبا د میډیا چې کوم صورتحال ده هغه د مارشالای چې کوم دور او د زیات دور او دا غینه هم بدتر ده. خو په هغه وخت کې په دې وخت کې فرق صرف دا و چې په هغه وخت کې ښکارا پابندیان وي، اوس فرق صرف دا ده چې سونه بندیزونه دي سونه پابندیان دي نو هغه په نظر باندې نه راځي. خو په ظاهر باندې په پارلیمنت کې چې تاسو خبر او کړه حکم دا دا وایي چې میډیا آزاد ده، خو په پښی شاه باندې د پارٹی سطح باندې د دې د کوشش دي چې څومره آزاد میډیا را د دې خپل بندې
خبریال تاریخ وحید ذات کړه چې میډیا له بحرانی حالت سره مخامخ ده او د میډیا په سونو کارکونکو کې بیروزګار کړل شوی دی. خو د ډان رسپانی او ټلویزیون خبریال انعام خټک جلا نظر لري او وایي چې د رسنیو مالکان د دې ذمہوار دي.
دا ټول آرټیفیشل یو خبره ده چې میډیا په کرایسس کې ده، د خلکو په اربونو پیسې ګټلې دي چې کله د صحافي ذاتی او د غټ کم دی رائټ خبره راشي نو موږ ګورو چې میډیا اونرز په دې باندې غلي شي. لکه تاسو دین اندازه ولګوي چې په دې ملک کې سپریم کورٹ یو هغه اداره ده چې هغه میډیا اونر ته وایي چې تاسو خپل امپلایز ته تنخواګانې ورکړي.
په پاکستان کې د خبرونو تنظیمونو په داسې حال کې خپل اندېښنې ښودلې چې واکمن تحریک انصاف ګوند د ټولو رسنیو او مطبوعاتو نظم لپاره یو نوې اداره هم جوړوي.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وای له وفاق بعد بجلی په مد کې بقایا جات اخلي. دا خبره د پختونخوا حکومت ویان شوکت یوسف زی پرون ما خام په پیښور کې د صوبایي کابینه د غونډې وروسته خبري اعلان وکړه. د ویل د کابینه په پرونی غونډه کې په خزو د تشدد خلاف د قانون مسوده او د ماشومان د حقوقو یو بل یو قانون هم منزور شوی دی. په دې حق لا تفصيل د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پرون دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې وزیر اعلی هاوس پیښور کې دا خیبر پختونخوا د صوبایي کابینه یو مهمه غونډه وشوه چې پکې یو شمېر مهمه پریکړه وشوه. د دغه غونډه وروسته بیګا مخام سول سیکټریټ پیښور کې دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسف زی د دغه پریکړو په حق له مشال لیډو ته ویل چې یو شمېر مهمه پریکړه شوې دي. خو له دا وخت مرکز سره د خیبر پختونخوا د نت هایډل پرافټ یا د اوبونه چې کومه بجلی پیدا کیږي دا غي غټ بغایجات د مرکز په ذمہ دي او دا غي صوبې ته د واپس رړلو باندې هم خبره تر شوې. او دین علاوه په کورنو کې د زنانو په ضد تشدد بل هم منځوري ورکړی شو.
د اپر چترال ډیستریک فیصله وشو د خواتینو باندې چې کوم تشدد کیږي غریلو خواتین دا غي بل منځوري ورکړی شو. دغه سه چایلد پروټیکشن دغه سه سرمایه کاری والے سره ان او سی ډیر غټه ایشو و صبح کې هغه پرمیشن وشو چیران ان او سی نو مینو ضرورت نشته خلک راځي خپل انویسټمنټ دی کوي. او دین علاوه زموږ د بجلی ایشو د نت هایډل هغه موږ الریډي سی سی آی کمیټي جوړ شوی دا نیګوسیشن شروع دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د توانای او بجلی خصوصي مشیر همت الله خان مشال لیډو ته ویل چې په اربون روپې دا وخت د خیبر پختونخوا مرکز تر بقایا جات دي او د هغې لپاره دوی خپل هم سلا کړی ده او مرکز سره هم خبره ترې رواني کړې دي.
زمون تقریبا یو سل دیرش اربا روپې سالانه کیږي. دې سره زمونږه فیډرل ګورنمنت سره یو کمیټي جوړه کړې ده نیګوسیشن دی زدا کمیټه پختونخوا د غاړې نه اسپیشلی اچولی ما د دې لپاره چې دا مونږ دې غاړې ته بوزو چې موږ د خپل پیسې ملوش.
نوموړي زیاته کړه چې دا وخت خیبر پختونخوا د بجلی د غټ کمی سره مخ دی او په کابینه کې په صوبه کې د بجلو د نورو نو منصوبو شورا کولو باندې هم خبره ترې وشوې چې ډېر ژر به دغه منصوبې پیل کړي شي او د بجلی په دغه کمی باندې به قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا په چترال کې لسو میاشتو راهیسې د ځوانانو د خودکشیانو د پیښو زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. د جینکو او لکانو د ځان وژنې د مخنیوي لپاره هلته د پیښور ډاکټرانو او د رواني مسلې پوهانو طبي کیمپونه لګولي دي. په دې هکله تفصیل د خالد خان رپورټ کې.
دا ډاکټرانو په وینا دا خیبر پختونخوا لري پرته چترال ضلع کې دا خودکشي شرح د زیاتېدو لویه وجه په امتحان کې کمی نمبر یا گریډ اخیستل، غریبي، بیروزګاری او بیا د ضلع کې د ذهني رنځونو د علاج لپاره د سہولتونو نشتوالی دی. دا پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د ذهني مریضانو وارد مشر پروفیسر ډاکټر واجد علی اخونزاده په وینا دوی د 15 اکتوبر نه تر 30 اکتوبر پورې په ښکته او بره چترال کې میډیکل کیمپونه لګولي وو چې په چترال کې د بیلابیلو مریضانو ویړیا کتنه او درملنه وکړي. دا د پوینا په دغه کیمپونو کې زیات تر شمیره د ذهني مریضانو وه کوم چې د خودکشي لویه وجه کیدی شي. دا ډاکټر واجد علی پوینا د خیبر پختونخوا نورو ضلعو په نسبت چترال کې د تعلیم شرح زیاته ده او د ماشومانو مور پلار غواړي چې د دوی بچي په امتحان کې په ښه گریډ یا ډیرو نمبرو پاس شي او کم هلک یا جینې چې په امتحان کې کم گریډ واخلي نو بیا هغه په خودکشي کولو باندې سوچ کوي.
میندې او خویندې دا غواړي چې را د ماشوم گریډس خراشي د د لکه کامیابی طرف ته لکه د رو چانس وي نو البته یو دار چې راغي پرشر کوي منګه غي والدین ته دوه چې را تاسو د دې جون پکار دي کړ دي گریډس پکار دي.
دا ډاکټر واجد علی په وینا پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې خلک خودکشي پټوي او دې ته حادثاتي مرګ یا نور باندې جوړوي خو چترالیان د خودکشي مرګ ته نور نمونه نه ورکوي.
کما چې ما چترال کې ولیدل چترال کې هغه خودکشي پټی نه زمنګ لکوس فرس کا د کی پی دا منګه وګورو په دې کې لکه دوی ټول دا کله ورته اکسیډنټل ورکی کله هوموسایډل ورکی کله ورته وی چیرې دا لکه اسه مطلب لکه غل را ل اگی دا کسمړ ک کنه یا دا سی مطلب دا انجانا کسمړ ک مینس کی هغه سوسایډ وی.
ډاکټر وایز علی زیات کړه چې ټول نړۍ او بیا پاکستان او خیبر پښتونخوا کې دا ځوانانو هلکانو او جینکو کې دا ډیپریشن یا خفګان بیماری په زیاتې دودا او دا چترال زیات تر تعلیم یافته هلکان او جینکې هم په دغه رنس کې مبتلا دي
چې هغه د 13 سال نه د 18 سال پورې یا د 24 سال پورې دا کم خلک دي. دی ته د سایکیټیکل نسس ډیر سیوا دي. دی دا وی چې 39 منټ پس یو کس ځان خوګي دی ته ډیلیبریټ سیل هارم وی لکه هغه نه وړي چې امر شي خو ځان له تکلیف ورکي.
دا یادونه ده چې 1300 میاشتو کې په چترال ضلع کې د خودکشي پیښې پر رسنو کې زیاتې راپور شوې دي چې زیات تر پکې د لسم او دولسم د امتحان نرستو دا تعلیم یافته لکانو او جینکو زیات شمیره وا. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د خبرونو په دې روانه غړې کې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې. د ظفر خان د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو چین ته د وزیر اعظم عمران خان سفر ناکامه بللی او په هغه یې غږ کړی چې خپلې لاسته راوړنې دې له پارلمان سره شریکې کړي. د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا بیان وروسته له هغې مخې ته راغلی چې پرون د اطلاعاتو او خپرونو مرکزي وزیر فواد چودري د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته وویل چې د عمران خان چین ته د سفر په وخت ورسره بیجنګ د اقتصادي مرستو ژمنه کړې. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د ایسوی خزیاسی بیبی خوشی کول ورته د منلو وړ نه دی. نوموړی پرون مازیګر په کراچۍ کې د میلیون مارچ په نوم یوې احتجاجي غونډې ته وینا کوله چې پکې په زرګونو کسانو ګډون وکړ. متحده مجلس عمل دا احتجاجي غونډې تر هغې وروسته کړې چې پرون د پاکستان چارواکو وویل ایسی بیبی یې د ملتان له زندانه یو خوندي ځای ته انتقال کړی. د خیبر پختونخوا حکومت وای د برېښنا د ګټې پیسې د حاصلولو په موخه یې له وفاقي حکومت سره خبرې اترې روانې دي. پرون په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د صوبایي کابینې له غونډې پس د انرژي او بجلی په چارو کې د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار همت الله خان مشال رډیو ته وویل په صوبه کې د برېښنا کمی پوره کولو لپاره د بجلی په نورو منصوبو پیلولو خبرې وشوې چې د دې سره به د بجلی په کمښت قابو وموندل شي. د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په کوربتو په مسکو کې غونډه روانه ده. په د افغانستان د سولې علي شورا یو پلاوی او د طالبانو استازي په غونډه کې ګډون کوي. په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازي هم د څارونکو په توګه په ناسته کې برخه اخلي. او امریکا د مسکو خلاف په یوکرين کې د جارحیت په سر نوي بندیزونه لګولي. په دغه ګام سره هغه کسان یا کمپنۍ په نخښه کیږي چې د روس لخوا له ځان سره د یو ځای کړي سیمې کریمیا سره تجارت کوي.
دا وو ظفر خان چې تاسو ته د دې صد خبرونو لنډیز وړاندې کوو. پام وکړئ چې د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږ خبريال سراج ظهیر درته د زینو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي که د پاکستان اقتصادي حالات ښه وي نو ولې به سعودي عرب چین او ایم ایف ته لاس نیوه. ادارې وایي دا وخت د ایم ایف ډله د پاکستان په سفر ده او د چارواکو سره د پور ورکولو مذاکرات کوي چې ورسره به د پاکستان اقتصاد تر سهاده ښه شي. ادارې وړاندې لیکي بل په لو مخالف ګوندونه د حکومت په دې اقتصادي حل زلو ټکونه کوي. نو که وکدل چې نو دې مخالفو ګوندونو هم حکومتونه کړي دي او دوی ته دا معلومه ده چې ځینې چارې پټې ساتل وي او بل دا چې آیا د دې ګوندونو د چین او سعودي عرب په دوستۍ شک دی چې داسې ابهام خوروي چې کومه اندېښنه وه. د هغې وزیر اعظم عمران خان جواب ورکړی دی چې د یمن او سعودي عرب په معامله به پاکستان سیاسي حل ته توجه ورکوي. ادارې وایي بل دا چې سعودي عرب پاکستان ته د قرض ورکولو په بدل کې څه شرطونه هم نه دي کېښودي نو دا د خوشحالۍ خبره ده. دارنګ د چین نه د قرضې وروسته به هم پاکستان ته اسانۍ ترلاسه شي او داسې به پاکستان د ایم ایف ته قرضې په ترڅ کې له اړې خبرې منلو آزادی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې وایي د پاکستان په بانکونو باندې د ناسرګند هکرانو حمله پولیس او په خاص توګه په دغه بانکونو کې کاتدار له سخت یې سره مخ کړی دي او د سایبر کرایم د معاملې راتلو سره په سمدستي توګه اف ای ای د بانکونو د مرکزی دفترونو سره رابطه شروع کړي. ادارې وایي دا ډیره سنگینه معامله ده او د دې له وجې یو شمېر خلک د پیسو نه محروم شوي دي او په داسې حال کې د خلکو د بانکونو نه اعتماد هم پاسې دلې دي چې یوازې بینکونه د دوی د سرمایې لپاره خوندي ګڼل کېږي. ادارې اخر کې لیکي له دې وړاندې چې داسې یوه بله بده پېښه رامنځته شي حکومت او مالیاتي ادارو له بعد د سایبر کرایم د مخنیوي لپاره فول پروف اقدامات کول وي. له پېښور خبرېدونکو آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې سیاسي شخړې ورځ په ورځ سیوا کېږي او له دوه ورځو راهیسې په قومي اسمبلۍ کې د حکومتي او مخالفو ډلو لخوا په یو بل تورونه لګول کېږي. ادارې وایي په پارلماني جمهوریت کې داسې کېږي خو د پارلمان چې کوم آداب دي باید چې هغه په نظر کې وساتل شي. او دوی مدا چې دا وخت ملک د اقتصادي بحران سره مخ دی د سعودي عرب او چین نه د قرضو غستو وروسته د ایم ایف سره د قرضو غستو لپاره مذاکرات روان دي نو باید چې حکومتي غړي له سیاسي مهازارۍ را بهر شي او ملکی چارو ته توجه ورکړي ځکه که حکومت دې اړخ ته توجه ور نه کړه نو پولیس کې به مایوسي خور شي.
او د نړۍ مطبوعات
برتانوی ګارډین ورځپاڼې خبرې لیکنه کې ویل دي د مذهب سپکاوي په تور له اتو کلون رئیسې بندي ایسوي خزا آسیا بیبی له زندانه خوشې شوې ده. چارواکي وایي په محفوظ ځای کې یې ساتلې. هلته امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په 2015 کال کې له ایران سره د مقتدر قوتونو لرونکو هوادونو موافقه ته کتنه کړی ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی لملیها امیرزاده ورو
ګارډین رسپانه لیکي یو مسیحي خزا آسیا بیبي چې د مذهب د سپکاوي په کیس کې بندي وه د سپریم کورټ لخوا په قضیه کې د بری کېدو پس له جیله خوشې کړل شوې ده خو اوس هم په حفاظت کې ساتل شوې ده. د آسیا بیبي په کیس کې د سپریم کورټ تر فیصلې پس په پاکستان کې له تشدد ډکې مظاهرې وشوې. سپریم کورټ د اکتوبر پر 1 آسیا بیبي د مذهب د سپکاوي له تورونو سپینه وګرځوله. چارواکی وای آسیا بیبی د شورو پورس په پنجاب کې لیو جیله په سخت امنیت کې اسلام آباد ته د حواله لاري یوړل شو چې هلته په حفاظت کې ساتل شوې ده ځکه چې ژوند ته د مرګ واخونه دي. رسپان علی کې دغه کیس په لړ کې په وزیر اعظم عمران خان باندې تنقید کیږي چې ولې له سخت دریزو سره راضی نامه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکي عمر وډای چویلی عمران خان روان کال تر واکمنې دو مخکې وعده کولې چې د قانون بالادستی به بحالوي، د ظلم ښکار کسانو غم به وخوري او ټولو ته به انصاف رسوي. خو د وډایچ په خبره د دې څه معنا ده چې په دوو ورځو کې دننه عمران خان خپل دریز بدل کړ او مخکې یې چې دغو مذهبي سخت دریزو ته خبرداري ورکولو د هغوی غوښتنو منل لوتا مجبور شو. بلخوا واشنگتن پوسټ وسپانه د ګل پورس د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د ایران خلاف د سختو بندیزونو د بحالولو په اړه لیکي چې د 2015 راهیسې تهران خپل جارحانه عمل زیات کړی دی. له امریکا او شپږنو روز واکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون لمخه ایران ژمنه کړې وه چې ور باندې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. ورسپانه لیکي تهران په یمن کې حوثي یغیانو ته د سعودي عرب خلاف جنگیدو لپاره میزایل ورکړی دي. نه یوازې دا بلکې د اسرائیلو خلاف د استعمال لپاره شام او لبنان ته هم میزایل په غیر قانوني توګه لیږدولی دي. د دې سربیره په څلورو میاشتو کې دوه واري په اروپایي هیوادونو کې د مخالفینو د وژلو کوششونه هم کړي دي. ورسپانه لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما چې له دغه تړون نه د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو امید کو ونشول. رسپانه لیکي اوس چې ولسمشر ټرمپ له دغه تړون نه وتې دی یوه معقوله فیصله نه ده. ولسمشر ټرمپ غواړي چې په سختو بندیزونو سره به د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د دوی خبره منلو ته اړ شي. رسپانه لیکي که څه هم ایران ته د سزا ورکولو جواز سم دی خو په تهران کې د یو غټ بدلون تمه ډیره کمه لیدل کیږي. د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
پاپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لس نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
پاپاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
پاپاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
پاپاو کم پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. امریکا د تیرې ګل په ورځ د ایران د تیلو په برامداتو نوې بندیزونه ولګول چې ګنې د تهران د منځنی ختیځ په یو شمېر کړکیچونو کې لاسوهنه کوي. واشنگتن په نورو هیوادونو هم فشارونه زیات کړل چې له ایران څخه د تیلو درآمدات صفر ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر درکوي.
د ایران تیل پیرونکي اتلو هیوادونه د دې هیواد د تیلو د پلور او یا فیصد برخه جوړوي او دا هیوادونه به وکړای سي په راتلونکو یو سلاوتیا ورځو کې له ایران تیل وارد کړي. واشنگتن او مستثنا اعلان سوي هیوادونه د معلومات نه دي اعلان کړي چې له ایران به څومره تیلو ته د واردولو اجازه وي یا په کوم شرایطو به بیا هم موافقه کیږي. د رویټرز د راپور لمخه برنستاین انرژي شرکت اټکل کوي چې د ایران د تیلو صادرات په د استثناء اعلان سوي مودي پر مهال په ورس کې ل 1.4 څخه تر 1.5 میلیونو بیرل رسیږي. دا اندازه د 2013 کال په منځنۍ موده کې هر ورځ د 3 میلیونه بیرل و. د امریکا پنګوال بانک جی پی مورګن ویلی چې د لیږد د بیمه په اخستلو کې ستونزې به د تیلو په صادراتو کې په چټکۍ سره کمی راولي لکه د تیرو نړیوالو بندیزونو پر مهال. په یو سل اتیا ورځو کې دا استثنا له منځه ځي او تمه کېږي نوي استثناء به وټاکل سي. په چین کې یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد به یې شایي شپږ نورې میاشتې استثناء ترلاسه کړي. چین په نړۍ کې د اومو تیلو تر ټولو لوی پیرونکی او همداراز د ایران د تیلو پیرونکی هیواد دی. د دې هیواد دولتي تیل تصفیه کوونکو شرکتونو له بندیزونو څخه د استثناء په خاطر ډیره لابي کړې ده. هندوستان د نړۍ د تیلو دریم تر ټولو لوی پیرونکی هیواد دی. دغه هیواد د ایراني تیلو دوهم لوی پیرونکی هیواد دی. جنوبی کوریا هم د ایران د اومو تیلو پیرونکو هیواد دی. د امریکا دغه نږدې متحد هیواد تر بندیزونو مخکې له ایرانه د تیلو واردات درولي وو، خو د تیلو د صنعت په نورو برخو کې د استثنا لپاره لابي کوي. روانه اونۍ راپورونو څرګنده کړه چې جنوبي کوریا هم له بندیزونو استثنا ترلاسه کړې ده. جاپان د امریکا یو بل آسیایي متحد هیواد هم تر بندیزونو عملي کېدو مخکې له ایرانه تیل پیرل درولي وو، خو د 2008 ورځو لپاره یې د ناڅرګند اندازې تیلو د واردولو استثنا ترلاسه کړې ده. تایوان یوازینی داسې هیواد دی چې په دوامداره توګه له ایرانه تیل نه پیري، او د دې هیواد د استثنا په اړه هیڅ معلومات نه دي خپره سوي. په وروستیو اونیو کې ایټالیا او یونان په بشپړه توګه له ایرانه تیل پیرل بند کړي، خو کله چې دا دواړه هیوادونه له بندیزونو مستثنا اعلان سول، د تیلو د بازار سرچینو ویلي چې تمای نه درلوده، خو اوس به د تیلو پیرلو امکان و ارزوي. ترکیه هم ویلي چې وروسته له استثنا ترلاسه کولو به له ایرانه د تیلو پیرلو په اړه غور کوي، خو د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبه په ورځ وویل چې هیواد به د بندیزونو درناوی نه کوي، ځکه د ده په وینا دا بندیزونه نړۍ بې توازنه کوي.
بلخوا د افغانستان د سولې پاړنن په ماسکو کې غونډه کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا یو وفد په غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی. طالبانو هم ویلي چې یو وفد به یې په خبرو کې برخه اخلي. هلته امریکایي چارواکو هم تایید کړي چې په ماسکو کې په دغه غونډه کې د سفارت یو استازی ګډون کوي چې د سارون کې په حیث په برخه اخلي. احمد تکل د دغه غونډې نو تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د مسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازي ګډون یو مهم پرمختګ بولي. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په قربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالی شورا سلاکار او د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. ښاغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګاموبال او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبینی څرګنده کړه.
یو مهم چیک دا دی چې د امریکای نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام را وخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوګ وایو یا خبراتر وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگټن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږۍ کې د مسکو غونډې ته استوي.
I can tell you that in coordination with the Afghan government The United States Embassy
زکولای شم تاسو ته وایم چې په مسکو کې د امریکا سفارت به د افغانستان له حکومت سره په همغږي کې خپل یو استازی د غونډې ته واستوي څو پر بحثونو څارنه وکړي. متحده ایالات دا چمتووالی لري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې له ټولو لیوالو اړخونو سره ګډ کار وکړي. خغلی پولادینو په عین حال کې دا هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخار و هم پرون تایید کړ چې په مسکو کې د امریکا د سفارت استازی به د مسکو په غونډه کې د ناظر په توګه حاضر وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالی شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالی شورا د مرستیال حاجی دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ، او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې غونډې هدف د سولې خبرې نه دي، بلکې د افغانستان د کارکیچ د حل پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي. په پام کې و چې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. د افغانستان حکومت له هغه وخته تر اوسه ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه هر راز غونډه به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت جوړیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واورېدل. ارګ په یو خبر پانه کې وای خغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې لبیلا بیلو ډلو سره د سلام مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن روانه ده. په دغه موضوع زمونږ همکار احمد شیبر په کابل پوهنتون کې د قانون د سانګې د یو استاد ستانګزی سره خبرې کړې دي. راځي چې په غاړه وورو.
دغه اعلان د سرکاري چې هغه اټمات باید وجود ولري په ماسکو په غونډه باندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څنګه لري یعنی باید یو تشویش ولري په دې معنا چې کلمه هم دې ته اشاره کوي او په اصطلاح خطوط ورکوي د ماسکو غونډه ته چې د تاشکند او د کابل ناست باید تعقیب کړي چې په هغه کې ډېره عمده خبره د سولې مالکیت د افغانستان دولت په غاړه خوند سره نو په ماسکو کې زه فکر نه کوم چې طالبان به دا توافق کړي د ماسکو له مقاماتو سره چې په دې غونډه کې د سولې مالکیت د افغانستان دولت په رسمیت پیژني.
ستانګزیست د خارجه وزارت په اعلامیه کې دا خبره هم شوې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مستقیم خبري وکړي او لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په دې غونډه کې خبري مستقیم نه دي نو دا هم یو تشويش ده.
زه به کوم چې دا د ډیپلوماسي چې هغه دي چې مستقیم نه فکر ته بحث نه تاکیږي او دا موږ د دنیا تجربه کوي چې دا د خاصنه ده اکثران په عالمي مذاکراتو کې په ولینو ناستو کې مستقیم مذاکرات نه کوي بلکې دا صفات کوونکو د هڅو په نتیجه کې د زمينه په قرار مسایلېږي.
ستاسو همدا خبر هم د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی ده چې افغانستان د هیله کوي چې د ماسکو غونډه د زمينه برابر کړي ترڅو د افغانستان د حکومت استازي له طالبانو سره مستقیم خبري وکړي. خو په ورته وخت کې په دې اعلامیه کې د ته اندیشنه څرګنده شوې ده چې طالبان له دې غونډې د وی وسیلې په توګه استفاده ونکړي. طالبان څه استفاده کولای شي؟
په دې غونډه کې چې د دنیا د لوی قدرتونو استازي لکه د امریکای متحده ایالاتو شیخ طلع کوردی واده د نوبل ګوندري وادونو استازي په دې غونډه کې حضور لري. دا یو ډول په سیاسي لحاظ د طالبانو غیر مستقیم برسره پیژندل دي او حتی ممکن د غونډې په پای کې د څه ټکو ته شو چې دا مذاکرات لري دوام پیدا کړي یا مثلا طالبان د خپل غوښتنې مطرح کړي هغه ممکن من انعکاس پیدا کړي دا پاکت طالبان دې غونډه استفاده کړي.
البته د دې غونډې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د دوی اساسه به د ناظر په توګه برخه پکې واخلي. هند دې غونډې ته د غیر رسمي غونډې نوم ورکړی دی سره لدی چې د هند د نن رسنی خبر ورکوي چې د هند پر حکومت باندې فشار راغلی دی چې ولې په هغه غونډه کې دوی ګډون کوي چې هلته د طالبانو استازي وي. د دې ترڅنګ داسې هم امکان نه لري چې طالبان هم داسې عادت شي او دازل له روسانو او امریکایانو له نورو سره په غونډه کې برخه اخلي بل ځل د افغانستان د حکومت له استازو سره هم خبرو تکشین.
دقیقا کچره د ټینګو دا هغه تشویش چې د افغانستان دولت کوي ما د ما خبره مفهوم دا و چې وی دا اوس د غونډه نه استفاده کړي دا د ما څخه استفاده کړي دا د فکر کوم د دې زمينه مشایله کې چې طالبان دا پر خپل کوم مذاکرات کوي هم جرأت پیدا کړي او هم همدارنګه د خپل دغه موقف د تقویل لپاره ښایي پر خپل غونډه کې استفاده وکړي. باندې دا ویل چې مخکې طالبانو د امریکایي مقامات سره هم لیدلې دي او هلته هم تقریبا عین مسله ده چې طالبان د یو جدي طرف سیاسي طرف په عنوان په مذاکرات کې ګډون کوي.
دا وو په کابل پوهنتون کې د قانون سانګې استاد نصر الله ستانګ دی چې د ماسکو غونډې په اړه یې زموږ د همکار احمد شیبر سره خبرې کولې.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته وګی ای اف پی خبری ایجنسی لیکي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې 500 لکو نه زیات خلک وژل شوی د امریکا په مشرۍ په افغانستان، عراق او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وژل شو کسانو په اړه یو تازه څېړنه شوې ده چې مهمه برخه یې ګولې حاصل وړاندې کوي.
ایف پی خبر جانس لکی دا امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې په پاکستان، افغانستان او عراق کې 15,00,000 کسان وژل شوی دي. خبر جانس د براون پوهنتون واټسن سیډنیز ادارې په حواله لیکلي چې په 2001 کال کې په امریکا د بریدونو وروسته د ترهګرۍ ضد جنگ شروع شو او له هغې مودې راهیسې په دې جګړه کې مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې نوې څېړنې کې راغلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وژل شوو کسانو شمېره 4,80,000 نه واخلي تر 15,00,000 پورې ده، خو دا شمېرې حتمي نه دي بلکې د مرګ ژوبله اشاره تر دې ډېره زیاته ده. براون نیز ادارې په بیان کې ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ په اړه 2 کاله وړاندې کوم شمېرې مخې ته راغلي وي، په هغه کې 100,000 اضافه شوې ده. د دوی په خبره په دې کې 110,000 اضافه شوې ده. په دې څېړنه کې راغلي که څه هم د امریکا ولس، رسنیو او قانون جوړونکو د ترهګرۍ ضد جګړه له پامه غورځولې، خو دا جنگ ډېر زیات سخت شوی دی. په څېړنه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې اورپکي، مقامي پولیس، سرتیري، عام وګړي، د امریکا او ائتلافي ځواکونو سرتیري شامل دي. خبرې جنس د سیډونکي نیتا کرافورد په حواله لیکلي چې امریکایي او مقامي پولیس کوم کسان وژلي هغه اورپکی یاد کړي، خو په حقیقت کې هغه عام وګړي ول. د دوی په خبره په دې جنگ کې د وړل شو کرش مېره معلومول ګران ده. د بلګي په توګه د عراق موسل خار کنټرول تر لاسه کول لپاره لزګونه زره ولسی وګړي وړل شوی ول، خو د هغو کسانو مړي او تر اوسه پورې نه دي موندل شوی. په دې سړنه کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د 23,000 نه زیات، په افغانستان کې 18,000 نه زیات او په عراق کې تر 200,000 زیات عام وګړي وژل شوی دي. په عراق او افغانستان کې شاوخوا 2,000 امریکایي سرتیري هم وژل شوی دي.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړي،
هلته اخري برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړي،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولي، ویډیو غاني وګوري او پروګرامونه واوري.
د فرانس خبری ایجنسی ایف پی په خپل بل یو رپورټ کې وایي دا اونۍ په چین کې د خلایي صنعت یو نندارتون وشو چې پکې دغه هیواد د جنگي جازونو، میزایلونو او نور جنگي سازو سامان ترڅنګ خپل نوی ډرون جاز هم نندارې ته وړاندې کړی وو. د دې رپورټ مهمه برخه درته د ویل انډه مې پاساورو.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی په چین کې د دې ونۍ د یو نندارتون پر مهال داسې ډرون جازونه وړاندې کړل شو چې پکې کلاشن کوفونه لګیدلې او په ګینټه کې 800 کیلومتر رفتار پټ او په خاموشۍ کولی شي. په دغه موقع د خلایي ساينس او ټکنالوژي لپاره د چین د سرکاري ادارې مشر شي وین ای ایف پی ته ویلي باور دی چې د دې ډرون اخیستونکي به ډیر زر له دوی سره رابطه وکړي. نوموړی وایي دا مهال د سی ایچ و په نوم د دې ډرون جازونو لپاره په 100 هیوادونو کې خریدار لري. ای ایف پی لیکي چې د سی ایچ سلور په نوم چینی ډرون جازونه لالوړاندې په منځني ختیځ کې استعمال شوې دي او چینی رسنیو رپورټونه ورکړي چې عراقي پوځونو د دې ډرون په ذریعه د داعش خلاف لږ تر لږه 2,000 بریدونه کړي دي. دا راز په یمن کې هم د شیعه باغیانو د مشر په نخښه کولو کې متحده عرب اماراتو چینی ډرون استعمال کړی وو. په لندن کې د ختیځو او افریقایي هیوادونو د مطالعاتو د چینی مرکز مشر سټیو اسانګ ای ایف پی ته ویلي چین لوی شمیر کې ډرون جازونه تیار کړي او په دې برخه کې لا نور پرمختګ کول غواړي. امریکا هم ډیر زیات او خطرناک ډرون جازونه لري، خو نور هیوادونو ته له ورکولو یې ډډه کوي. بلخوا چین له دې ګټه پورته کول غواړي او په ارزانه بیا به هغو ټولو هیوادونو ته ډرون ورکړي چې دا اخیستلو خواهش لري. د چین د پوځي چارو پوه جیمز چار ای ایف پی ته ویلي چین لا لوړاندې د ایشیا، افریقا او منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو باندې ډرون جازونه خرڅ کړي دي. د خلایي ساينس او ټکنالوژي لپاره د چین د سرکاري ادارې مشر شي وین د نندارتون پر مهال وویل چې دوی په خپل نوي ډرون کې د گاکانو د غوښتنې مطابق کلاشنکوف یا بل قسم مشینګن هم لګولی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سوات یوی جنې د یوې جاپانی غیر حکومتي ادارې د مضمون لیکنې په نړیواله مقابله کې دریم انعام ګټلې ده. 22 کلنه سنم بخاری وای سکال د مضمون موضوع د بدلون راوستو په اړه وچ پکې د پښتني ټولنه کې د جنکو سره په امتیازي سلوک او د هغوی د تعلیم په موضوع لیکنه کړې و. په دې حواله باندې د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یو ریپورت را لګل چې تاسو ورته تر بولو.
د سوات دویش کلن سنم بخاری وای چې دوی د جاپان په هغه مضمون نویسې مقابله کې شپږ میاشتې وړاندې برخه اغستې وه چې هر کال کیږي. دا ځل موضوع یې بدلون چې زه کول غواړم وا. دوی وای چې ما خپل مضمون کې د پښتنو جینکو په اړه لیکل کړي.
په دې کې ما جینکو په حواله سره خبره کړې ده، خاص کر چې زمونږ په دې معاشره کې چې کوم جینې ته څنګه کتلې کیږي او څنګه هغه یو بوج ګڼلې کیږي چې جینې پیدا شي لکه دومره په خوشحالي نه لکه څومره چې دالک پاغي باني. زه داسې خلک کنوینس کوم چې څوک د خپل خویندو میاندو د هغو په وجود باندې شرمیږي. زما مین خبره دا وه د هغې چې دا داسې خلک ختم شي اور خزو لهم پورا سپورٹ ور کړی شي دا غو مرسته وکړی شي.
سنم بخاری زیاتبی چې د دوی کوړمه هغه وخت سواد پرې خو دی او کله چې د جنکو سکونه ډنګ کېدل او پس دکړو بندیزونه ول. دوی د لسم نه تر دولسم پورې د پنجاب په خار پینډې کې زدکړې کړي او اوس د سواد د مټې په کالج کې بی ایس کوم. د سنم بخاری شپې تکلن پلار جابر بخاری د لور په جایزه ګټلو ډیر خوشاله دی. دوی وایي چې په غریبۍ کې به په بچو زدکړې روانې کړي دي.
زمونږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم دا فرمایلی دي چې مور د غیګ نواخله د لحد پورې تعلیم حاصل کړي. نو تعلیم ډیر ضروری دی او بیا خاص کر یو جونه دا غی تعلیم خو دومره زیات ضروری دی چې هغه د لاس ټول خاندان خکیږي. نو د جنکو د تعلیم مخنیوي کول دا د خنه کړم.
سنم بخاری وای چې د روان کال په اخر کې بر راته د جاپان دولت انعام را لیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو وخت سره ترسیږي. په اخیرو شیبو کې ور بیا د ظفر خان نه د دې سات د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو چین ته د وزیر اعظم عمران خان سفر ناکامه بللی او په هغه یې غږ کړی چې خپلې لاسته راوړنې دي له پارلمان سره شریکې کړي. د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا بیان وروسته له هغې مخې ته راغلی چې پرون د اطلاعاتو او خپرونو مرکزي وزیر فواد چودري د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته وویل چې د عمران خان چین ته د سفر په وخت ورسره بیجینګ د اقتصادي مرستو ژمنه کړې. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د ایسوی می خزی اسی بی بی خوش کولو ورته د منلو وړ ندی. نو موړی پرون مازیګر په کراچي کې د میلیون مارچ په نوم یو احتجاجي غونډه ته وینا کوله چې پکې په زورګونو کسانو ګډون وکړ. متحده مجلس عمل د احتجاجي غونډه تر هغه وروسته کړي چې پرون د پاکستان چارواکو ویل اسی بی بی د ملتان له زندانه یو خوندي ځای ته انتقال کړي. د خیبر پختونخوا حکومت وای د برېښنا د ګټې پیسې د حاصلولو په موخه یې له وفاقي حکومت سره خبرې اترې روانې دي. پرون په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د صوبایي کابینې له غونډې پس د انرژي او بجلی په چارو کې د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار همت الله خان مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې د برېښنا کمی پوره کولو لپاره د بجلی په نورو منصوبو پیلولو خبرې وشو چې د دې سره به د بجلی په کمښت قابو وموندل شي. د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په قربتوب په مسکو کې غونډه روانه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی او د طالبانو استازي په غونډه کې ګډون کوي. په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازي هم د څارونکو په توګه په ناسته کې برخه اخلي. امریکا د مسکو خلاف په یوکرين کې د جارحیت په سر نوي بندیزونه لګولي دي. په دغه ګام سره هغه کسان یا کمپنۍ په نخښه کیږي چې د روس لخوا له ځان سره د یو ځای کړي سیمې کریمیا سره تجارت کوي. انټرفیکس خبری ایجنس د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوپ له خولې ویلي چې دغه بندیزونه به ناکامه ثابت شي او دا چې په مسکو هیڅ پروا نه کوي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ریور ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه، ظفر خان او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری د اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.